ستړي مشهید د ډي وي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ستاسو قربانا منزه شهید تاسو د ډي وي په نیم ساعته خبری خبرونه کې هر کله وایم. نن د چهارشنبه شروع ورځ کال 2021 د مارچ د میاشتې 18 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې 8 په افغانستان کې ونیم یو دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 18 بجې دي. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان تحریک انصاف حکومت پرزه جوړ د یو لس مخالفه ګوندونو غرزنګ پی ډی ایم اعلان کړی دی چې پیپلز ګوند د اسمبلیانو څخه د استعفا ورکولو د ځواب پورې پی ډی ایم د شپږویشتم مارچ پورې اسلام آباد د لاریون ځنډولو پریکړه کړې ده. اخوا د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ د افغان دولت یو لوړ پوري پلاوی مسکو ته روان شوی دی چې هلته به د طالبانو په ګډون را جوړیدونکې غونډه کې برخه اخلي. بلې لورې ته د امریکې د جارجیا په ریاست کې په اټلانټا او یوه بله کلیواله سیمه کې د مساج په دریو خودو ډزو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمې نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. خو لومړی غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پرزه جوړ د یو لس مخالفه ګوندونو غرزنګ پی ډی ایم اعلان کړی دی چې پیپلز ګوند د اسمبلیانو څخه د استعفا ورکولو د ځواب پورې پی ډی ایم د شپږویشتم مارچ اسلام آباد د لاریون پریکړې ځنډولو پریکړې اعلان کړی دی. د پی ډی ایم د مشرانو غونډه پرون په 14 مارچ په اسلام آباد کې پیل شوې ده. د غونډې وروسته د پی ډی ایم مشر مولانا فضل رحمان وویل چې په غونډه کې پیپلز ګوند غوښتنه وکړه چې د اسمبلیانو څخه د استعفا په خبره د دوی ته موقع ورکړ شي چې د ګوند مرکزی غونډه کې غونډه وکړي او په هغه کې به خپل پریکړه اعلان کړي. همدارز نوموړي وویل چې په غورځنګ کې نه ګوندونه د استعفاګانو ورکولو په حق کې و خو پیپلز ګوند وخت غوښتی دی ځکه په سمدستي ډول دوی د شپږویشتم مارچ اسلام بات پلا د لاریون کولو پریکړه ځنډولې ده. بلې لوري ته د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شورا مشر عبدالله په مشرۍ د افغان دولت یو لوړ پوري پلاوی مسکو ته روان شوی دی چې هلته به د طالبانو په ګډون را جوړیدونکې غونډه کې برخه واخلي. د ډاکټر عبدالله سره په پلاوی کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزایی، د افغان دولت د مراکشي پلاوی مشر معصوم ستانکزایی، سیاسي مشر کریم خلیلی او یو شمیر نور مخور شخصیت هم ملګری دي. ټاکل شوې ده د افغان سولې په اړه د ماسکو کانفرنس سبا یعنی د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د روسیې په کوربتوب جوړیږي چې طالبانو ویلي د هغوی د قطر د سیاسي دفتر یو لوړ رتبه پلاوی به هم د کانفرنس کې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې ګډون وکړي. بلې لورې ته د خیبر پښتونخوا په زیاتره تانو کې د ښځو مسلو د اوریدو لپاره د ځانګړو څانګو د جوړېدو نه وروسته تانو ته د ښځو تګ سیوا شوی دی او پولیس افسران وایي ښځو لپاره د خصوصي څانګو د په جوړېدو په نتیجه دوی موقع ترلاسه کړي چې تانو ته په اسانه خپلې مسلې وړاندې کړي. بلې لورې ته د امریکې د جارجیا ریاست په اټلانټا او یو بل کلیواله سیمه کې د مساج په دریو خونو ډزو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې زیاتره آسیایي میرمنې دي او چارواکو د ډزو په شک کې یو 21 کلن زلمی نیولی دی. د نهې په ماښام د شوو دی بریدونو د چیروکی کاونټي شریف و دفتر ویاند کپتن جی باکر ویلي دي چې د ډزو لومبۍ پیښه ماښام زبر چې هغه مهال مخې ته راغلی و چې د اټلانټا په سویل کې تر څنګ یو ستر پلورنځي کې د ینګ ایشین مساج پارلر د ننه په ډزو 15 کسان وویشتل شول. د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو د خبرونو تفصیل هم اوریدو د محل زو د لومړی ریپورت ولوري ته چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پر ضد جوړ شوی د مخالفو ګوندونو ائتلاف لخوا د میاشتې شپږمې نیټې د حکومت پر ضد لانګ مارچ ځنډولو اعلان پس پاکستان کې دا ګنګوسي پیل شوې دي چې د پیپلز ګوند لخوا د پارلمان نه استعفا نه ورکولو له کبله پاکستان جمهوری غورځنګ دننه اختلافات رامنځته شوې دي. راځئ چې تفصیل یې د اورنګزیب خان څخه په دغه ریپورت کې واورو.
سیډون کې وای د ائتلاف کې شامل هر یو سیاسي ګوند خپلو سیاسي ګټو تر مخه به فیصله کوي. د پاکستان جمهوری غورځنګ یو مهمه غونډه کې پاکستان پیپلز ګوند مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری، مسلم لیگ مشر نواز شریف نه غوښتنه کړې وه چې هیواد ته واپس راشي او حکومت پر ضد د دوی د غورځنګ برخه جوړ شي. او تر کومه دوی واپس نه وی راغلي نو پارلمان نه د استعفو خبره به هسې سمانه اونه لري. د غونډه کې پاکستان پیپلز ګوند د پارلمان نه استعفې ورکولو نه ښکاره انکار کړی دی او پی ډی ایم کې شامل نورو ګوندونو پیپلز ګوند ته مهلت ورکړی دی چې په دې معامله د خپل ګوند مرکزی کمیټې کې صلاح وکړي او پی ډی ایم دې دینه خبر کړي چې آیا دوی استعفو ته تیار دي او کنه. وروستو مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې په آصف علي زرداری یې واضح کړی دا کچر نواز شریف بیرته هیواد ته راغلو نو ژوند ته به خطر وي.
ہمیں لیڈرز کی لاشیں نہیں چاہیے، ہمیں لیڈرز کا قتل نہیں چاہیے، ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے.
مریم نواز وئی مونگ جوندی سیاسی مشران غواڑو نہ چې دا وی مړی. دی غونډه پس مولانا فضل الرحمن چې پاکستان جمهوری غورځنګ صدر هم دی د حکومت پر ضد د میاشتې شپږمې نیټې د لانګ مارچ ځنډولو اعلان کړی دی. وروستو میډیا سره خبرو کې د استعفو په معامله د پاکستان پیپلز ګوند رویه یې غیر جمهوری ګرځولې ده. د حکومت پر ضد لانګ مارچ ځنډولو فیصله ستاینه یو شمیر حکومتي وزیرانو کړی ده، خو سیډونکي وایي چې دې نه ښکاره شوې ده چې پاکستان جمهوری غورځنګ کې اختلافات رامنځته شوي دي. خبریال عامر متین په دې حق لوي چې مسلم لیگ او جمعیت العلماء اسلام د پارلمان استعفو په حق له دریز ډیر سخت دي او پاکستان تاریخ کې ډیر کم داسې شوي دي چې یو منتخب غړي د پارلمان استعفا ورکړي وي، ځکه چې دلته په انتخاباتو کې دا رقم ډیر زیات استعمال کیږي. عامر متین وای
کہ پی ڈی ایم بھی ٹوٹے گی اور نون لیگ بھی ٹوٹے گی، کافی لوگ ہیں جو نہیں استعفا دیں گے.
خبریال عامر متین وای کچرے پاکستان مسلم لیگ د استعفو د غوښتنې نه پشا نشو نو مسلم لیگ دنه هم اختلافات را پیدا کې دي شي. یو بل خبریال سمیرا خان وای چې پاکستان پیپلز ګوند ته د هیواد طاقتور ادارو لخوا هم ځینې اشارې ملاو شوې دي چې راتلونکي وخت کې به دوی هم د حکومت برخه وي او دلته سیاسي ګوندونه د خپل سیاسي ګټو تر مخه فیصلې کوي. سمیرا خان وایي
چې خبره دا کیږي لګیدل چې پیپلز پارټي ته د راتلونکي کې ټرم کې دی، اټس ناٹ هولی سولی نو اټ لیست ان ا کوالیشن ګورنمنت. دا ورته څه سیګنلز دا چې راغلي دي چې اوی اوس اوی پی ایم ایل ان نزان څه طریقې سره یا څه په بهانه سره لری کوي لګیا دي. خو پی 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 خپل سند اسمبلی او خپل د وفاق کې چې اوی کم لږ پاتې شوی ریپوټیشن دی هغه باندې خرابې. ان شارټ دا خبره کیږي لګیا ده چې د اسټابلشمنت طرف نه، او تاسو به یاد رحمان ملک سینیټر رحمان ملک ملاو شوی تیر کال چیف آف آرمی سٹاف سره، هغې نه پس دا خبرې اوس نور هم چې دي هغه مضبوطه شوې دي چې پیپلز پارټي چېرته اسټابلشمنت سره خپل ګټ جوړ کړی دی.
سیډونکي وایي چې سینټ انتخاباتو پس حزب اختلاف کې شامل واحد پاکستان پیپلز ګوند دې وخت په سینټ کې ټولو نه زیات څوکې لرلو سره سند صوبه کې هم حکومت لري او دوی به چرته هم نه غواړي چې پارلمان استعفا ورکړي.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپلو موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا پانزي او د خپل پخې پرونی وګوري
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولي او وګوري. د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ډی وی ټول ټلویزیونی خبرونه په خپل کور کې پر ډش ټی وی یو ټل 770B 103 چینل باندې هم وګورئ. دا مهال زو د یو بل ریپورت ولورې ته چې د خیبر پښتونخوا شانګله هغه سیمه ده چې تر 2000 څخه هم زیاتې میرمنې داسې پکې دي چې د هغوی مړونه د کویلې په درنګونو کې د کار پر وخت خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی. د دغو میرمنو ستونزې څه دي، د کومو ننګونو سره دا مهال مخ دي؟ د ډی وی خبریال احسان محمد خان ورسره خبرې کړې دي او تاسو ته راخیستې دي ټول تفصیل چې په خبرونه کې په دې ویډیو ریپورت کې په ګډه سره ګورو.
دا خیبر پختونخوا شمله هغه سیمه ده چې په لوی شمېره خواري کې دي. د هیواد په بیاله بیالو برخو کې د کویلې په درنګونو کې د مزدورای د لارې خپل فامیلونو پالنه کوي او همدغه مزدورای کې بیا د درنګونو غورځېدو د ګیس چاودنو او نورو پیښو په نتیجه کې د جاني زیانونو سره مخ کیږي. د شنګلې د کویلې خوریکو خو د کونو سازمان سمواتر مخه په دغه سیمه کې خو اوشه و زره زنانه داسې دي چې مړونه مړ دي او د کونتون عمر تیروي چې په داسې کې د دوی جوان د ډیرو ستونزو سره مخ دی. د سموا یو مشر سرفراز احمد په دې اړه وایي
شانګلې ته کته سګورې په هر هفته کې تقریبا دوه او درې مړې د کویلې د درنګونو ناراضي دغه سي په زرګونو ماشومان چې دی هغه یتیمان دی او دغه سي په سونو زنانو چې دی اکونډې دی شاته دغه د دیک بال د پاره یا دغه د روزمره کم خوراکونه چې دغه د بندوبست لپاره هیڅ هم نشته.
دغه کندو زنانو په غاړه چې د خپل ماشومانو پالنه هم وی او چې لګ هم دغه ماشومان د کار دندې شي نو د مزدورای د پاره او باسي په دغه کې یو نجیب الله هم دی چې په یو ځای هوټل کې کار کوي او د دې لارې د خپل مورکۍ د وګو بوج کمولو په هڅه دی.
زما پلار په 2011 کې د کولی د امین پښېره او وسه ګورې لا پدنه لګي او کور کې زمون بل مشر نشته نو زه د هوټل په کار کې خپل خرچه وباسم. په کور کې زه ټول نو مشرم او ګری خپل دې یو ورور مې یو لوی دی دې ټول خرچه زه چلوم په هوټل کې.
د شنګلې زیاتره خوریکخ چې د هیواد په بیاله بیالو برخو کې د کویلې د درنګونو په تورتم کې مزدوري کوي. په دوی کې تر 15000 داسې هم دي چې وس د مازورای جوان تیروي. احسان محمد خان وی او ای ډیوا شنګلې.
د ډیوی سره د ملتیا مننه کوو ګران اوریدونکو او لیدونکو. زو د یو بل ریپورټر ولورې ته چې د خیبر پښتونخوا په زیاتره تانو کې د خزو مسلو د اوریدو لپاره د ځنګړو څنګه د جوړیدو نو وروسته تانو کې د خزو تګه سیوا شو دی او پولیس افسران وایي چې خزو لپاره د خصوصي څنګه د جوړیدو په نتیجه کې دوی ته دغه موخه تر لاسه شوې ده چې تانو ته په اسانه خپلې مسلې وړاندې کړي. راځي چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې چې ستاسو لپاره ارشاد مومن تیار کړی دی په ګډه سره واورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2014 کې په پولیس تانو کې د خزو د پاره د ځنګړي ډیسکونو جوړولو اعلان کړو او ویلو په ټولو صوبې کې موجود 1500 تانو کې بعد د خزو د مسلو او ریدو د پاره ځنګړي ډیسکونه جوړیږي. دغه کې یو 50% کې هم جوړ کړی شوی دی. دلته موجود پولیس سوریا بیبی وای د دې ځنګړي ډیسک جوړې دو سره تانو ته د خزو راتک سیوا شوی دی او هغه کولی شي چې دوی ته خپل مسلې په ډاډ سره بیان کړي.
دا چې د متاثره خزو لپاره فائدمن پدې دي چې لکه زنانه بدل تراله د میل پولیس سټیشن ته یو خو هغه جسمانی تشدد زیاتر ستر سره مخ کیږي نو اوس چې میل ته خو خپل قصو کې چې موږ سره دا مسلې دي دا مسلې خو چون کې خپل چې کوم جسمانی تشدد ده خو میل پولیس ته نشي خولېږي د وومن پولیس سټیشن یا د ډیکس فائدہ لیډی زنانو ته دا ډیره ده چې هغوی خپل جسمانی تشدد هغوی سره شیر کولی شي خولی شي میل پولیس ته نشي خولی شي خپل چې کم د زړه کمې خبرې دي میل پولیس ته نشي کولی زنانه پولیس ته کولی شي.
د سیکیورټی وومن نومې ویب سایټ تر مخه په پاکستان کې په کال 2018 کې سکم سلور لاکو پولیسو کې د خزو پولیسو شمیر 15,001 شو. د دوی شمیرو تر مخه په خبر پختونخوا کې په پولیسو کې 603 خزي پولیس دي. د سیکیورټی وومن ویب پاڼې تر مخه د خزو پولیسو د کمی له وجې د خزو ډېرې مسلې پټې پاتې شي. د کال 2004 نه تر کال 2014 پورې 15,000 خزي د غیرت په نوم وجل شوي او ویل شوي په وروستیو کلونو کې دا شمیر زیات شوی دی. د رپورټ تر مخه کال 2011 نه تر کال 2018 پورې د 50,000 نه زیاتو د خزو سره تړلي کیسونه رپورټ شوي چې په دغه کې 2.5% ته سزاګانې اورول شوي دي. خو د چارسدي پولیس سټیشن کې پولیس افسر بشیر احمد وایي اوس په تڼو کې د خزو سره تړلي کیسونه سونه زیات راځي او خپل مسلې د حل لپاره تانو ته وروړي.
زنانه سره چې څو قسم جرم شوی وي ما تاسو ته په دې کې زنام راتلی شي په دې کې زنانه سره غچیر دغه په عزت باندې حمله کولم راتلی شي په هغه کې تشدد هم راتلی شي. بعض وخت زنانه باندې تشدد شوی نو هغه داسې دې باندې هغه گزار خوړلې چې هغه غسړی ته نشي خوړلې نو هغه زنانه وي هغه ګوري او دغه غنښ زره جوړول یا سکول نو هغه حساب سره لاغي خپل دغه کې زنانو متعلق چې څومره کرایم دي نو هغه دغه ډیسک هغه رپورت کیږي.
پولیس وای د خبر پختونخوا په نو ورګډ شو چې لوکي تروسه په یو تانه کې د خزو د مسلو او ریدلو ځنګړې ډیسک جوړ کړی شوی او وختي ریدو سره به د صوبې نور ځلو په سیر دلته هم دا شمیر زیات کړل شي. ارشد مومن وایس اپ امریکا دیوا په خبر. زما دا پوخ
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خو هم ما ته پته و چکزان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخو
کبل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ تاسو هم بدلون راوستي شئ
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د دې وی ګران لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو د افغانستان د سولې په اړه باندې د تفصيلي ریپورت ولوري ته چې د مسکو کانفرنس په درشل کې د افغان حکومت یو پلاوی نن روسیې ته رسیدلی دی او دغه شپارس کسي زپلاوی به د مصالحې عالی شورا په مشرۍ د مسکو په غونډه کې ګډون کوي او پر افغان سوله به بحثونه کوي. طالبانو هم دغه غونډه ته د خپل کسي زپلاوی د لیکلو خبره کړې ده او په وینا یې چې دوی هم په غونډه کې ګډون کوي. تفصیل یې سده دغه ټول تاسو ته راغون کړی دی د کابل څخه د ډیوی خبريال حکمل روان سادات چې تاسو یې وړاندې کوو.
دی ملی مصالحه علی شورا دی مطبوعات غړی اکمل ظاهر تره کوي چې مسکو کې دی افغان سولې دی خبرو لپاره دی مصالحه علی شورا مشر عبدالله په ګډون شپږ کسي زپلاوي مسکو ته ولاړ.
د ملی مصالحه علی شورا رئیس جلالت مار ډاکس عبدالله د افغانستان اسلامي جمهوری دولت دی لوړ پوړي پلاوی په مشر مسکو ته لاړ. الته بعد افغان سولې په تړاو په جوړدین کې کانفرنس کې ګډون او خبري وکړي. په دغه کانفرنس کې جلالت مار خانه ولسمشر حمید کرزی د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د مرکزي پلاوي مشر محمد واسوم ستانکزه د سولپ چارو کې دولت وزیر کریم خلیلی مارشال صاحب دوستم درګه حبیبه سهرابی او یوشمیر نور سیاسي مشران ګډون لري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مسکو او ترکیه غونډې د دوه دی غونډو مذاکراتو بدیل نه ده، بلکې په دوحه کې به مذاکرات په خپل حال روان وي. د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د دواړو جوړیدونکو کانفرنسونه د دوه دی بهیر بشپړونکو دی او تمه ده چې د سولې هڅې ګړندۍ شي. افغان سولې لپاره د امریکا استازي کابل ته د خپل سفر د پایلو په تړه خپره کړي ټویټر پیغامونو کې ویلي دي حقیقت ولای چې ټول افغان سیاسي چیرو د سولې د بهیر چټکوالي په تړاو د هلو زلو تایید او ملاتړ وکړ. ښاغلی خلیدزاد زیاته کړي ټول سیاسي شخصیتونه په دې هم سلا شوي دي د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربند لپاره د راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي او یا هم خپل استازي ور ولیږي. د سیاسي چارو شنونکی فضل الرحمن اوریا وایي
دا د بند پروسې لوبغاړي دي چې په تیرو 13 کلونو کې په حکومت تو دولت او نظام کې په مختلفو جینو کې مسؤلیتونه او صلاحیتونه درلودل. دوی دلته خپل مابین کې همغږي نه درلودل، یو دی بل په مقابل کې ولاړ و. دا به شونې نه وي چې دوی په مسکو کې په یو غږ باندې سره خبرې وکوي. تنه دوی د کابل ادارې او خپل ادارې څخه استازي توپ کولای شي.
د دې ترڅنګ ولسمشر غنی تیر ورځ په بهرنیو چارو وزارت کې یو کانفرنس ته د خبرو پر مهال ویل چې د سولې ملاتړ دی، خو د دې ملاتړ نه دی چې لټکنو پرته دی واک بل چاته وسپاري. دی ولسمشر په وینا کې طالبان غواړي همدا سبا هم ټکنې کیږي، خو د اساسي قانون پر بنسټ له خلکو د رای حق باید وانه خستلې شي. حکمل صدات دی وری ډیو افغانستان.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. په دې خبرونه کې به دا مهال زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې په جورجیا کې د امریکا ریاست جورجیا کې پولیسو هغه ته نیولې دی چې پری تور دی د نهي په ورځ په دریو بیلابیلو پیښو کې په مساج سنټر او یا د چاپی یا د مالش پر ځایونو کې اته کسان په ډزو وژلې دي. پولیسو ویلي چې وژل شوي زیاتره د آسیایي هیوادونو ښځې دي چې د غذایونو کې کارونه کول. نور تفصیل یې پرې تاسو ته زموږ د ډیوي همکار نوشیروان قلندر وړاندې کوي.
د جارجیا ریاستي پولیسو ویلي دي چې د اتو تنانو په وژنې کې ککړ تورن تن یې هم پرون نیولې دي چې یو شکلن دی او رابرټ ایرون لونګ نومیږي. پولیسو ویلي درې واړه پیښې د جارجیا ریاست اټلانټا ښار شمالي خواته سیمو کې شوې دي. د پیښو تفصیل په وخت ځایي پولیسو ویلي دي چې اولنۍ پیښه د اټلانټا نه 50 کیلومتره لرې شمال خواته په ایک ورت نومي سیمه کې شوې، چیرته چې ملزم 15 کسانو باندې ډزې کړي چې پکې دوه ایشیایي ښځې، یوه بل سپین پوستکی ښځه او بل سپین پوستکی سړی وژل شوی دی. پولیس وای اولنۍ پیښه کې د دوو ښځو په شمول ټول څلور کسان وژل شوي او یو بل سړی ژوبل شوی دی. پولیسو ویلي د دغه پیښې نه یوه ګنټه وروسته په یو بل مالش سنټر کې په ډزو درې نور ایشیایي ښځې وژل شوې او ورسره په پیښه کې یو تن هم ژوبل شوی دی. د اټلانټا پولیس وایي چې د دغه پیښې سمدستي وروسته ورته اطلاع وشو چې نږدې په یو بل مساج سنټر کې هم په ډزو یو بل ایشیایي ښځه وژل شوې ده. پولیسو ویلي دي د سارنې د کیمرو نه ورته چې کومې ویډیوګانې ترلاسه شوې دي نو پکې ښکاري چې په درې واڼو پیښو کې هم یو رنګ ګاډۍ لیدلې شوې ده او دوی باور دي چې په پیښو کې هم هغه تن ککړ دی چې نیولې دي. پولیسو ویلي دي رابرټ لونګ نومې یو شکلن تن یې بیا د اټلانټا نه 240 کیلومتره لرې په هاي وې په ګاډۍ کې نیولې دي. د ډزو دا پیښه په ایشیایي وګړو د نورو بریدونو په لړ کې شوې. د ایشیایي هیوادونو د وګړو په خلاف د کرکې مخنیوي لپاره ډلې ای پی دا پیښه یوه نه بیانونکې المیه بللې ده. دغه ډلې په خپل بیان کې ویلي دي چې د ایشیایي ټولنې خلاف دا پیښې د یو جوړ شوي ترتیب د لاندې کیږي او زیاتوي د تیر کال 2000 د مارچ میاشتې نه راپه دیخوا د کرکې 3800 پیښې شوي دي. ډلې ویلي دي چې ایشیایي امریکایانو د تحفظ او د دوی خلاف د تشدد او امتیازي پیښو لپاره څه کافي ګامونه نه دي پورته کړي شوي. د کانګرس غړي چې د ایشیا پیسیفیک امریکایانو د ډلې یو غړی هم ده په ټویټر لیکلي دي چې دا خبر یې ولیدو نو زړه یې مات شو. هغې لیکلي دي چې په امریکا او جارجیا کې یو وار بیا د دوی د ټولنې خلک په هدف شوي او زورول کیږي. مونږ باید په منظمه توګه د ډزو تشدد او متعصبانه پیښو خاتمه وکړو.
د
ډیوا قدرمنو کتونکو
پاکستان افغانستان د کووډ
19 بندیز دې په کاروبارونو بندې
کرونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي خلکو خپل حفاظت کړی دی
وسره اوسه د ټویټر د لارې د فیسبوک د لارې
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو کولی شئ چې په خپل کور کې د ډیش ټی وی د لارې په یو ټل 770B103 چینل باندې د ډی وی ټول خبرونه وګورئ. د محل زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې اورت مارچ د ختمېدو شاوخوا یوه اونۍ تیرېدو وروسته په هیواد کې د ښځو د حقونو او اقلیتونو باندې کیدونکې د ظلم باندې د خبرې پر ځای د اورت مارچ پر ضد د دروغو پروپاګنډي پیل شوې دي. د څېړونکو وینا ده چې د دې هر څه مقصد خلک د یو بل پر ضد راپارول دي. راځئ چې تفصیل یې د اسلام آباد څخه د رابع پیر په راپور کې واورو.
د بشری حقوقو د پاره کارکونکي طاهر عبدالله د ډیورسر خبرو کې وایي اسلام خپل دروغ او پرچا دروغ لګول په سختي سره منع کوي.
اکثریت مسلمانانو کې ہے تو مسلمان آبادی کو اشتعال دلا کر جھوٹی ویڈیو کے ساتھ ان کو تشدد پر آمادہ کیا جا رہا ہے.
دغه خلق غواړي چې خلق و پارول سي او خلق او حکومت لاړه پر یو بل تشدد هم وسیم. دوی د حکومت څخه په سختي سره د هغ خلقو په ضد د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې چې دغه ویډیو غیانه بدلی کړی ویم. په اورت مارچ کې پر پینورو د شوز سره کېدونکې د بدو پیښو جنسي تیرو او زورول کېدونکې ناره په غلطه توګه پر ټولنیزه رسنیو وړاندې کول له سبب د خلقو ژوندونه هم د خطر سره مخ دي. کله د مذهبي ډلې تحریک طالبان پاکستان د دغه اورت مارچ پر فعالینو د مذهب سپکاوي او په هیواد کې د فحاشي خورولو تورونه لګولي او دړکې ورکړي کچري دوی خپل لاره بدل نه کړه د نو تندروي د پیښو سره مخ کولې سیم. د حقوقي نسوانومي تنظیم غړي راینا علي وایم دغه عکس العمل د څه خاص فکر لرونکو خلکو دی. د دغه فکر په ضد موږ د کام په توګه څه نه کوم. دوی دا فکر هم لري چې د دې سبب هغه اخلاقیات او د یو بل حقونه په اړه ناپوهي ده چې زموږ تعلیمي نظام هم پرې په مکمله توګه خاموشه دی. دغه غلط معلومات خورولو کې په هیواد کې څه جرنلستان او سیاست مداران هم شامل وو چې د ټولنیزو رسنیو په ذریعه دغه جعلي ویډیوګانې خوره کړې وې خو د حقیقت معلومولو چا هڅې نه وې کړې. ورسته د حکومت لاړه دغه ویډیوګانو بدلونکو په ضد سخت عکس العمل مخې ته راغلی و او په تیرو ورځو کې وفاقي وزیر فواد چودري خپل یو ټویټ کې د عورت یا د ښځو مارچ ویډیو بدلولو عمل یو لوی جرم ګرځولی و او د تورن کسانو پزیدیه د پلټونو غشتنه هم کړی و. د دغه پلټونو د پاره د حکومت له اړخه د ریپورتونو ترمخه یو کمیټي هم جوړه کړل شوی ده. بل پلوته شوزو جرنالستانو او د مارچ ملاتړ کوونکو غلط معلومات خورونکو څخه د کام په وړاندې د مافي غشتنه کړي او ویلي په هیواد کې پر شوزو زور زیاتی یو حقیقت دی چې په کار دی مخه ونیول سي. خو پر دې ژغ را برسېره کوونکو په ضد په کار دی مذهب په غلطه توګه ونه کارول سي. رابعه پیر وایسف امریکا
ډیوا
اسلام آباد.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه هم په سوشيبو کې پای ته رسي او په دې خبرونه کې تاسو د سیمې راپورونه واوریدله. تاسو پیغامونه هم لولو. تاسو څخه یو پښتنه لرو چې غواړو تاسو موږ ته پیغامونه ولیکي او موږ ته کمنټونه راولیږي. هغه دا چې آیا تاسو د ان ټی ایچ لینک اپ چې دا هغه ډاونلوډ کړی دی او کنه دی ډاونلوډ کړی؟ آیا دا تاسو ته کار ورکوي؟ تاسو کولی شئ چې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري ډی وی وپانه په هغه سیمو کې خلاصه کی چې ستونزه لري یا نشي خلاصولای. نو دغه کمنټونه موږ ته پریږدي. موږ به تاسو کمنټونه او فیدبیک برته غواړو چې پوه شو ور باندې. زه تاسو قربانم نه زه شهید سره د پروډوسر عبد حسین اس نه خو اجازه تا تاسو په لوی الله سپارو. سلواړه او آباد اوسئ.
گرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوه ده په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. ګرانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، د نړیوالې تحقیق کوونکي ادارې سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ لخوا خپور شوی رپورټ کې د کال 2018 نه تر د کال 2020 پورې د منځنۍ مودې دننه د هیوادونو لخوا د اخیستل شوو وسلو جزئیات په ډاګه کړل شوی دی. د سپری په نوم د پلټنو د نړیوال ادارې رپورت وایي پاکستان د ایشیایي هیوادونو په لیکه کې یو هغه هیواد دی چې په لویه کچه وسله د بهر نه اخلي. دغه رپورت وایي په نړۍ کې پاکستان د بهر نه په زیاته کچه د وسلې راغوښتونکو هیوادونو په نوملړ کې په لسم نمبر دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي پاکستان د خپل کلیز بجټ زیاته برخه د وسلو په اخیستلو او مصرفوي، او له دې عمله دا هیواد د روغتیا، تعلیم او نورو پرمختیايي چارو لپاره بیا ډیره کمه برخه لري. په دې موضوع باندې بنن خبرې کوو زموږ سره په دې اړه باندې د دې لپاره دوه میلمانه موجود دي، یو پروفیسر ډاکټر منظور احمد افریدی صاحب دی او بل زموږ سره سړنکار جانګیر خټک صاحب دی د نیویارک نه. دوی ته بهر کله وایو ستړي مشي په خیر راغلي پروفیسر ډاکټر منظور افریدی صاحب. ډیر
مننه جی، مننه.
او ستړي مشي په خیر راغلي سړنکار جانګیر خټک صاحب.
پیرا مننه تاسو ته او کتون کو ریدون کو تافری دي سنت ټوټ ټډ سلامونه احترامونه.
ګرانو کتون کو او اوریدون کو، ګرانو کتون کو او اوریدون کو، دی وړ شانتي دمه اخلو او بیا خبرونه په وړاندې بوزو. ګرانو کتونکو او اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه ده د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. جانګیر خټک صاحب، مونږه کده خبرونه پیل ستاسو نه وکړو، تاسو خو په دې باندې نظر هم ساتئ چې یو ملک دی او د خپل قرضو د سود ورکولو د پاره نورې قرضې اخلي، بیا هغه ملک زی او خپل بجټ زیاته حساب په وسلو اخیستلو باندې مصرفوي، نو دغه به څنګه خپل د بجټ د خسارې نه وباسي؟
کوری بجټ خسارې نه پاکستان ونته هیوادونه ځان وباسلو د پاره ډیر لوی کچا باندې سوچ او تګلارې کې بدلون پکار دی. همیشه نه هیوادونه چې هر کله خپل قانوني پالیسي جوړوي، نو هغه کې د خپل چې کوم هغه ته وایي نیشنل انټرسټ یا قومي مفاداتو خیال ساتل کېږي. پاکستان د دې تخوبیا وروستو راشو خو امید توګه باندې کتا سو غوري، نو پاکستان د خپل بجټ یو ډیر لوی برخه په قرضو واپسې باندې خرج کوي، بیا اور پسې ډیفنس یا د موږ د چکم دفاعي بجټ ته په هغه باندې، یعنی تقریبا $1.5 billion نه زیات و، مختلف وختو کې مختلف پیسې لګي. ماپ خل وروستو کال $1.5 billion نه خلک ته پاسه $1.5 billion وو، او بیا هغه نه پاس د چکم نور د حکومت چلولو د خلکو ښېګړې چکم کارونه وی هغه د پاره نه. یو مثال تاسو ته دست تر کم چې پاکستان یو طرف تا $1.5 billion په دفاع باندې لګوي، نو $1.5 billion نه تلک د پاسه $1.5 million نه تلک د پاسه $1.5 million هغه په خپل صحت باندې لګوي. گرچه صحت اوس پاکستان کې یو پروینشل سبجیکټ دی، یعنی دا صوبو په هغه کې دی هغه دا کار دی، خو بیا هم چې کوم وفاقي بجټ دی هغه د ما پرای کې ډیر زیات کم دی. کتا سو دا دفاعي بجټ سره د موازنه وکړي، بیا اور سره وګوري دا چې پاکستان کې چې کوم لانجې روانې دي، نو هغه د وجه نه چې کومه بجټ خساره ده هغه مسلسل زیاتیږي، او هغه کې چې کوم لویا برخه ده هغه یقیني توګه باندې پاکستان چې کوم دفاع باندې کومه خرچه راځي لګیا ده هغه ډیره لوی برخه ده. تاسو دې نه اندازه ولګی چې پاکستان آی ایم ایف ته تلو $1.5 billion د پاره، او هغه د پاره آی ایم ایف ډیر شرایط هم کې خدالو هغه نه پس پکې ستونو کې پیسې ملایدل شروع شول، خو هغه هم شرطونه ډیر سخت وو. عام خلکو باندې ټیکسونو چې کوم بوج هغه زیات کړل شو، او هغه نه پس پیاده پیسې ملو شولې، خو چې کم بجټ د دفاع دا او هغه وګوري نو هغه د دې نه آی ایم ایف کر دې نه زیات وو همدا کښانت نور هم ډېرې موازنه کې دی شي د خوراک په لړ کې بزو تاسو ته وایم چې ګوري ورستا تو میاشتو کې پاکستان 500 ارب ډالر نه زیات پیسې په خوراک امپورټ باندې خرچ کړی دی. پاکستان اوس د خوراک کې چې کم دی کمواله دی پاکستان کې پاکستان هغه عمره خوراک نه پیدا کوي چې څومره د ضرورت دی ډیفیشنٹ دی اوس او دې د وجه نه هم پاکستان چې کم امید وګ باندې بجټ خساره ده هغه به کېدی شي چې نور هم زما دا یره ده چې دا به نور هم را روانو کلونو کې زیاتیږي ولې چې پاکستان کې آبادۍ شرح هم ډیره خطرناکه تیز سره وده کوي لګیا دی هغه د وجه نه چې کم فشار دی هغه د قومي خزانه باندې هغه به زیاتیږي کمیږي بنا همدا کښانته چې کم د پاکستان دفاع بجټ دی هغه هم ماته د افتخاری کا هغه کې زیاتۍ نه هم کاغی انفلیشن په حواله سره هم چلیږي یعنی څومره افراط زر زیاتی کی هغه مطابق کا هغه بجټ زیاتی کی نو بیا به هم دا ډالر په هغه کې صورت کې زیاتی کی نو زما خیال دی چې امید وګ باندې پاکستان د پاره د دې لانجې نه بهر راوتلو چې کومه لویه طریقه دا هغه کې دی چې هم د کوي چې سوچ کې بدلون راشي تګلارې کې بدلون راشي چې کم ستاسو مختلف غدي پرایورټیز دي یعنی تاسو چې کم شي ست ترجیحات دي په هغه کې بدلون راشي نو کې دی شي چې هغه फायदा عام وګړو ته وشي او کفرت کې موږ هم دک شانته کومګ هم دک شانته پالیسې او ساتو چې کم د موږ موجوده دي چې کم کې نه زراعت ته کروندې ته توجه ورکړل کیږي کار کاروبار کې هم کمزورې دي ډېر زیاتې کمزورې دي ټیکس اصلاحات او نظام بالکل ډېر زیات بد حل کړي ټیکس چمکول او شرع کې لګونته حواله خوراغله دي خدا بالکل ناکافي دي پاکستان چې کم ضرورتونه دي هغه د پاره نو زکه اور تراتا سودا وګری چې کلا عمران خان ته حکومت راغلو نو پاکستان بجټ خساره یعنی چې کم ته وی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم تاسو روزانه په بنیاد باندې پیسې خرچ کوی هغه کې پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ډیر زیات وو بیا یو وخت راغلو چې کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ډیر کم شول بیا بالکل ختم شول بیا لګ سرپلس کې لاړلو یعنی لګي پاکستان به بهر نړۍ باندې سامان زیات خرڅول او چې کم کوټه به راوړلو هغه به کم او اوس بیا موږ دا ګورو چې هغه کې ډیر زیات زیاتوالی راځي هغه وجوهات دوه بیانول کیږي یو خدا دی چې پاکستان لکمتاست اردو کړلو چې د خوراک په حواله سره چې کوم امپورټ بیل دی هغه مسلسل دی اتیږي 50% نه زیات زیاتواله راغله د ورسته 100 میاشتو کې او دا کډک شانته جاری او ساتل پاتې شول نو زمما کال دی چې دې په ډیر زیات نقصان وي اور تر دا چې پاکستان کې چوکې مونږ دا ګورو چې سچ کم مشينري د په خصوصیت اوګه چې کم ټیکسټایل انډستریکټر دی هغه کې کافی حواله راغله دي او چې کم هیوی انډستریز دي هغه هم انډستریلایزیشن کیږي هغه د وجه نه هم امپورټ بل لګ زیات شوی دي خو دما خیال دی چې زیاته برخه د خوراک په لړ کې را روانه ده او دا پاکستان باندې هیواد د پاره چې کم یو زرعی هیواد ګڼل کیږي هغه د پاره دما په خیال دی یو شرم خبره ده چې هغه دومره لوی پیسې صرف د خپل ګډه ساتلو د پاره خرچ کوي ولې چې خپل ځان د پاره پورا خوراک نشي پیدا کولای دا خبره د دفاع نه شروع شوه او چې کله ترجیحات تاسو صرف اور صرف یوازې په دفاع باندې وی او نور چې کم د اکانومي یا د تاسو چې کم اقتصاد نورې برخې دي هغه که تاسو هغه توجه ورته ور نه کړئ چې کم د هغه مستحق دي نو بیا هم دک کې چې کم مونږ ګورو لګیایو چې کم مونږ وینو لګیایو او هغه پاکستان دفاعي ضرورتونه یو بیل سبجیکټ د هغه باندې به خبر وکړو خو امید وګ باندې چې تاسو سوال وکړو نو زماره دادا چې دا کیسه ماته فډیر زیاته خې طرف ته نخ کاری روانه ده ته پرې چې سوچ او پالیسو کې بدلون رانه شي
او چې سوچ او پالیسو کې بدلون رانه شي خټک صاحب نو دا مسلې نه حل کیږي پروفیسر ډاکټر منظور افریدی صاحب کومګه تاسو نه پوښتنه وکړو پاکستان وایي چې مونږ اصله زکه خلوجدار نېشنل سکیورټي یا رقامي سلامتي مسله ده آیا صرف اصله اغستل د رقامي سلامتي مسله ده په خوراک کې کمی ته یا د فوډ سکیورټي یا کلایمیټ چینج موسمیاتي بدلون چې کم د پټول نړۍ کې یو لوی مسله جوړ کړی ده بیا اقتصادي پر مختګ دا په قامي سلامتیا کې ناراضي
بالکل ز ډیرو خبرو کې د جنگیر خټک صاحب سره اتفاق لرم د پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دي پلسم نمبر دی چې د بهر نورو هیوادونو نه خپل اصلاح اخلي حکومت پورې چې کوم د قامي سلامتی سوال دی کوم تاسو وکړلو ظاهر خبره ده چې په دې کې اصلاح چې دا دم یو اهم کردار لوبوي خو صرف اصلاح نه ده په دې کې چې کوم کلائمټ چینج دی، په موسمیاتو کې کومه تبدیلی ده، بدلون دی، ورسره د کوم د خوراک د سلامتیا مسله ده، چېرې په پاکستان کې دومره خوراک پیدا کېږي چې هغه خپل وګړي پرې ژوندي وساتلی شي، او ځینې وخت کې دا هم پکار دی چې پاکستان هغه خوراک نورو هیوادونو ته هم لیږلی شي. ورسره په تعلیم باندې پیسہ خرچ کول پکار دی، ځکه چې په دبه د مرغه پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چې چېرته د تعلیم شاره چې دا هغه په کموالی کې راځي، او اوس هم مطلب دی په ټوله نړۍ خو پرې چې صرف په ایشیا کې که موږ وګورو نو پاکستان په داسې پسماندہ ملکونو کې تعلیم په لحاظ سره شمار کولی شي. بیا د روغتیا یا د صحت چې کوم سہولیات دي هغه هم په پاکستان کې ډېر زیات کم دي. د کرونا وبا چې راغلی وه په دې کې موږ داسې ډېر پیشونه وکتل چې هغه مطلب هغو ته په فوري طور باندې هغه څیزونه مهیا نه شول په ډېرو ځایونو کې چې کوم ورته په کار وو. که همدغه روغتیا صحت موږ وګورو نو په پاکستان کې د پاتہ 25 ارب روپے پتیر کال بجٹ کې د لپاره ایښو شو. ورسره د تعلیم لپاره چې کوم رقم وو هغه څه د پاتہ 3 ارب روپے هغه ته ورکړی شوی وي. او کبیا دفاعي بجټ کوم وګورو چې کوم د پاکستان د نورو هیوادونو نه اسلحه اغستو باندې هغه خرچ کوي نو هغه تقریبا کم 1400 ارب روپے دي. یقینا چې دا ډېر زیات غټ رقم دی. ورته که پاکستان دا غواړي چې زه دې په هغه هیوادونو کې شامل شي چې کومو ترقي کړې ده یا کوم مخ په بره روان دي، یقینا که د پاکستان د مجبوري ده چې هغه په اسلحه باندې خپل پیسې خرچ کړي، خو ورسره ورسره په تعلیم باندې، روغتیا باندې، د خوراک په سلامتیا باندې، ورسره درنګې د آبادی په قابو کولو باندې، موسمیاتو کې چې کوم بدلون راځي په دغه کې یو خاص سفارتکاري باندې، او ورسره ورسره په پاکستان کې چې څومره داسې محرومه طبقات دي، پسماندہ داسې قومونه دي یا داسې علاقې دي، په هغو باندې خرچ کولو باندې دغه ټول شیونه ډېر زیات ضروري دي. نو په دې کې په قومي سلامتیا کې د ټول راځي، او په نننی دور کې چې کوم ته ویلفیئر سټیټ ویلی شي یا داسې یو ریاست هیواد وي چې هغه د فلاح او بهبود لپاره کار کوي، نو په دغه کې دغه ټول شیونه چې دي بالکل په دې کې شمار دي. نو صرف اسلحه نه ده چې دا په ترجیحاتو کې شامل شي، ځینې مجبوري په وجه باندې په یو وخت کې اسلحه هغه په ټولو نبره کېدی شي، خو په هر وخت کې نه. او ورسره ورسره په دې باندې مکمل اتفاق ساتل پکار دي، فوکس کول پکار دي، ځکه چې کوم داسې هیوادونه ته وګورو لکه چین دی، چین چې دا هغه نیمه نه زیاته آبادي د غربت نه چې کوم دی هغه وخت کې دا شي جن پینګ چې کومه راته راغلی دی په 13 کلونو کې چین د دې قابل شوی دی چې د خپل کوم د دې دیهات یا کلی دی هغه کې د غربت چې کوم دی هغه تقریبا نشتوالی ته راوسته دی. درنګ جاپان ته کوم وګورو چې بل یو ایشیایي هیواد دی هغه څنګه ترقی کړې ده، که بنګلاديش ته کوم وګورو چې په سویلي یا جنوبي آسیا کې دی هغه څنګه په زراعتو کې یا د یو خاص بینک په ذریعه باندې چې ډاکټر محمد یونس ته په نوبل پرایز هم انعام هم ملو شو د هغې په پالیسي کې څنګه مخ په بره باندې روان دی. نو دا ټول انډیکیټرز دي، دا ټول فیکٹرز دي چې په دې باندې توجه ورکول پکار دي، او بیا یو جامع قومي سلامتیا طرف ته موږ ته مونږ ته کولی.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، په دې باندې به نورې خبرې کوو. زموږ سره جانګیر خټک صاحب او ډاکټر منظور افریدی صاحب را سره دی. یو وړه شانتي دماغ خلو، بیا راځو خبرونه په وړاندې بوزو.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بټن کی ٹھیک ہے لیکن ایک چیز ورستا تاسو د بی بی پانا پرانز یو د خپل پخې پرونی وګوري
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولي او وګوري.
دا د وایس اف امریکا دی وده د لوی خبر پښتون خو خبرونه لا دوام لري. د جانګیر خټک سه پاکستان د ریس خپلوي چې زمونږه د هندستان سره په کشمیر باندې شخړه ده او کشمیر یوازې مونږه اسلحه نه خلو زمونږ نه زیاته اسلحه هندستان اخلي. بیا دوانه اتمی ملکونه دي نو دوی د کشمیر دا مسله حل کوي ولینه او دوی دغه پیسې د خلکو د خپل ولس په خیر خیګړه باندې او په پرمختیا باندې ولینه خرج کوي.
داسې سوال دی چې وروسته شپېته اویا کلونو نه پاکستان او په هند کې خلک چې کم دي هغه خلک چې کم امن غواړي هغه د دې جواب لټۍ خو نه پرې پیدا نه کړلی شو. دې نه اول چې زه د جواب درکم یو شی مخې ته راولم او زما خیال دی چې دا 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 ځکه په ګوته کوم چې د دې تعلق پاکستان او هند ترمنځ چې کومې شخړې دي هغه سره هم دی. ورې په نړۍ کې هر کله چې کم هیواد امریکا هغه پاکستان د هند امریکا دا او قبل هیوادی هغه چې کله خپل کامی امنیت په بنیاد باندې یا هغه مفادات په بنیاد باندې کله پالیسی جوړی نو درې نقطې په ذهن کې ساتي. یو تو وای فوډ سکیورټی یعنی د خوراک چې دومره وی چې بهر نه ضرورت نه وی. دویم وی واټر سکیورټی یعنی تاسو سره دومره اوبو موجودی وی چې تاسو چې کم کورنۍ ضرورتي هغه په پوره کیږي. او درم وی انرجی سکیورٹی یعنی تاسو چې کم د توانایی ضرورتونه دي هغه د پاره تاسو دومره وسایل موجود دي چې تاسو بهر باندې یعنی بهر هوادونو باندې انحصار کم شي. پاکستان او هند ترمنځ چې کله خبرې وشي نو زما خیال دا دی چې دا شخړې روانې دي په هغه کې یو بنیادی نقطه هغه اوبو ده. کشمیر په حواله سره ډیر خلک مختلف رائے لري هر چا خپل یو دریض دی او هغه کې کافی حدا پر حقیقت هم شته دی چې کشمیر یو انساني المیه هم دا یو مسله هم دا یو شخړه هم دا او د دې حل هم پکار دی. او کومګه یو د اوبو مسلې ته وګورو دا ذهن کې وساتو بیا دې طرف ته وګورو نو بیا د مارا کې دا ښکاری چې بد مرغه د دې حل ماته ډیر ګران ښکاری. وجه دا ده چې د هیمالیا سکم دی دا چې کم پورا دا غرونو سلسله دا چې کم دا پاکستان نه شروع کیږي او بیا دا سویلی اسیا پر یو هر طرف ته خور دی. دا غلط نه په هیمالیز نه پاکستان او هند خپل چکم ته وی فریش واټر یعنی خوږی اوبو 90% د دو غرونو نه حاصلوي. کشمیر هغه برخه ده چې کم ځکه دا غرونو ډیره لوی لکه کچا باندې هلته موجود دي هلته گلیشیئرز دي لکه پاکستان طرف ته وګوري نو اوه درونه زیات گلیشیئرز دي چې کم په ګرمۍ کې په یخنو کې هلته ډیره واوره کیږي جمع کیږي او بیا چې کله موسم بدلون راځي ټمپریچر برځي نو هغه بیا اوبو پریدي او هغه اوبو بیا سندونو په صورت کې خطر راځي او هغه بیا پاکستان هم استعمالوي او هند هم استعمالوي. چونکې د دې منبع کشمیر دی او حقیقتا خو تاسو کتا وګورئ چې د اباسین یا چکم دریا سند دی د دې منبع خو بنیادی توګه باندې په چین کې ده خو هغه نه ډېره کمې اوبه راځي چې کم لویه برخه ده هغه د کشمیر او د دې سیمې نه راځي. نو ځکه هم دواړه هیوادونه تاسو وګورئ کا ډیمنګ ته تاسو وګورئ نو هند هم لګیا دی ډیر لوی کچا باندې په کشمیر تیمه کې ډیمونه جوړوي لګیا دی ولې چې هغه ته هم د اوبو ضرورت ده. دا نه چې هغه لکه دا بم ذهن کې وی چې پاکستان ته زیان ورسوي ځکه چې هغه خپل قومي مفادات لري هم د کشمیر ته پاکستان خپل طرف ته روان دی او پاکستان لانجه دادا چې پاکستان لوور رایپیرین دی ګوري پنګره دی کې استعمال استعمالیږي اپر رایپیرین اینڈ لوور رایپیرین. لوور رایپیرین ملک دی یعنی هیواد دی چې اوبو ته بر نه راځي پاکستان کې دا دریابونه نه پیدا کیږي. پاکستان کې ما په خیال یو لوی سند چې کم پیدا کیږي هغه د ما په خیال دریا چترال دی. چترال دریاب دی چې کم پاکستان کې دنه پیدا کیږي او بیا هغه ورستو کابل دریا سره ملایويږي. خو کنړ دریاب جوړ شي افغانستان کې او بیا هغه کنړ په کابل دریا کې په سند کې هغه شامل شي او تقریبا 60% نه زیاتې اوبو د چترال دریاب د کابل سند ته راځي. نو پاکستان چې کم قومي سلامتی ده او چې کم کشمیر شخړه ده هغه پاکستان د پاره چې سو پرې ده هیوادونه دې د پاره نوی رضا چې هغه خپل دوه شیزونو باندې رضا شي. یو دا چې په دې سیمه کې دا فیصله وکړي چې موږ به د بشري حقوقو خیال ساتو هغه که دې خواوي او که هغه اخواوي. او دویم دا چې د خلکو چې کم خپل رائے ده هغه احترام وکړو. کشمیریان چې هر څه غواړي هغه دې ورکړل شي هغه ته دا حق ورکړل شي. او دریم دا او ټول کې لوی مهم چې دا درې وړه هوادونه به دا کوشش کوي چې مونږ به د دې چې کم اوبو دي چې کم اوبو را روان دي دا به یو بل باندې نه بندو. ولې چې د دې تعلق برای راست د دوړو هوادونو قومي سلامتي سره دي. که اوبو د کشمیر د طرفه بند شي پاکستان باندې نو دا مار ادا ده چې کېدی شي پاکستان کې که خطر راشي. پاکستان کې اول دنه د خوراک پیدا کولو صلاحیت ډیر زیات خطرناک حدا پر کم دي. لکه زو تاسو مثال درکم چې په چین کې دا شلو کانالو زمکو یعنی تلور جریبو پینزو جریبو زمکې نه تقریبا 15 ټنو نه زیات غنم پیدا کیږي. پاکستان کې دا شره 2.15 اتیا ټنه ده. په تاسو وګوري مصر کې 15 ټنه ده. هند کې درینی موټن نه زیات ده. افغانستان کې 2.15 اتیا ټنه ده. نو دا ډیر زیات کم ده. او پاکستان د پاره چې کم د خوراک ضرورت هغه نه پوره کیږي. او هغه کې یو لوی وجه د اوبو کمواله هم ده. ولې چې پاکستان په خپل چې کم واټر مینجمنت ده هغه هم ډیر خنه ده. خبره د کشمیر نه شروع شوی و. زما خیال دا دی چې جغرافیایي لحاظ باندې د خلکو چې کم حقوق دي هغه په بنیاد باندې او د اوبو په بنیاد باندې ماته د ښکاری چې د دې شخړې حل صرف هغه صورت کې راتلی شي چې کله دواړو طرف ته دا سوچ راشي چې مونږه یو بل محفوظول شو. خو خپالسو په ذریعہ چې یو بل باندې چې کومه دا زبردست قسم ته بد اعتمادي دا یو جنگي صورتحال دی همیشه نه په دواړو پولو باندې هغه د ختم کړل شي او داسې طرف ته د کیسه بوتل شي چې د کشمیر شخړه ته داسې طریقې سره حل کړل شي چې هلته خلکو حقوقو هم خیال وساتل شي او د دواړو هیوادونو د اوبو حقوقو هم ډیر زیات خیال وساتل شي. ولې چې کا مستقبل کې جنگ کیږي را روانو 500 کالو کې نو ماته ښکاري چې کشمیر نه زیات اوبو بکیږي او دا یو دفع مسله ده چې دا انګریزي ټوټي لایف لاین د دواړو هیوادونو لپاره. هند کې هم اوبو ډیر زیات کمواله دي. واټر ډیفیشنٹ کنټری تقریبا جوړا ده اور پاکستان ہم تقریبا واٹر ڈیفیشنٹ کنٹری دا. پاکستان گوری ڈیمنگ کئی لے گیا دے نوی ڈیمو نے جوڑے پل چکم سٹوریج کیپیسٹی دا آگا زیادہ وی. ولی چھ پاکستان چکم اوبو ذخیرہ کول گنجائش تے آگا پا نڑے کے خطرناک حد پر کم دے دا. یو سو چکم نوی ڈیمو نے را روان دی نو دیس رکی دیشی پاکستان گنجائش دیر شو روزوں نے زیاد چھی. خو دا ہم دیر زیاد کم دے. ولی چھ نور حوادو نوگری لکا امریکی مثال درکم امریکی کے چکم دا اوبو سٹوریج کیپیسٹی دا گا یو زر ورزی دا یو زر ورځو پر امسا بارانونه شي نو ډیر سمو کې یعنی امریکا وو بیا هم خپل خوراک پیدا کولو اهلیت لري. ولې چې دا دومره اوبو ذخیره کړی دي چې هغه هغه خپل چکم ضرورتونه هغه پوره کولی شي. خو پاکستان هم دک شانته نور هوادونه چې کم ځکه ډایمنګ نه دي شوی چې کم ځکه اوبو استعمال نه دي شوی هغه هغل تک بیا دا انسټیټیوټ شته دي. او دا که دا وایم چې کشمیر شخړه حل کولی شي خو لوې سوال دا اعتماد دی او لوې سوال دا نیت دی چې څومره نیت
پاکستان او ہندوستان صفادی البدیو دا مسئلہ حل شی. ڈاکٹر منظور افریدی صاحب کمونگا تاسو تراشو تاسو خو پدی باندې ډیر جوور نظرم ساتي او پدی باندې تاسو په هم زیاتره چې سی پیک د پاکستان او د چین په منځ کې چې کم دا نوې روټ ته چې یو طرف ته پاکستان کې د اوبو کمې ده یو طرف ته پکې د خوراک کمې ده بیا د هندوستان سره د کشمیر شخړه هم ده او بیا د افغانستان سره هم اړیکې خې نه دي نو دوی به د سیفیک نه څه پیده واخلي؟
بالکل دا سیفیک چې دا کم د پاکستان چین اقتصادي لار منصوبه ده دا ډیر زیات اهمیت حامل ده. یقینا چې په دې کې مختلفې منصوبې د شامل دي چې هغه د توانایي منصوبی دی بیا توانایی صرف یو توانایی چې کومه ذریعہ دا هغه نه بلکې پدې کې د اوبو نه چې کومه جوړیږي د کوئلې نه جوړیږي ورسره د شمسی توانایی پکې شامل دا ورسره د نور چې کوم توانایی یعنی کم د هوا نه جوړیږي هغه پکې شامل دي او ورسره ورسره پاکستان کې چې کوم د انفراستراکچر ډیولپمنټ دی چې هغه کې پولونه دي هغه کې فایبر آپټک دی هغه کې نوی سڑکونه جوړول دي او ورسره زاړو سړکونه باندې کار کول دي هغه ته طریقې ورکول او ورسره ریلوی پټلۍ جوړول دي او هغه په خاص توګه باندې کوم د گوادر نواخله د پاکستان چین پولې پورې او بیا د تاجګرا پورې او درنګ په پاکستان کې چې کوم گوادر بندرګاه دا هغه کې یو غټ خاریا او غټ یو د تیل صفا کوونکی و کارخانه آیل ریفاینری او ورسره یو غټ روغتون او یو ماډل سیټي یعنی خاریا جوړول او ورسره په پاکستان کې سپیشل اکنامک زون چې دته خاص اقتصادی علاقے جوړول چې هغه نه دي او په هغه کې په خیبر پختونخوا کې کم رشکے اسپیشل اکنامک زون دے اغم پر ترجیحات تے شامل دے یقیناً چھ دا پاکستان تا ودے اور کولے چھ کو خاص تے باندے تا پدی کی پر ٹرانسپیرنسی باندے یعنی پتافا او پر شفاف طریقہ باندے کار او کرے چھ پدی کی کرپشن او نہ کرے چھ پدی کی ہا گئے علاقو تا ہا او قانونی تا پاکستان تے نہ نہ چھ دی جو کم تے دیر ضرورت تے کم دا طرح درے لوجی زپلی شو دی کم دے کی پسماندہ پاتی دی ہاگا علاقے پر سی پیک کے شامل کرے سی اور وہ باندھے ترجیحی بنیادی روم باندھے کار وہ کرے سی پدے کی تمنگو گرو امدگا دا سی پیک چکم منصوبہ دادا درو حصوں کے پا وقت بہت بانے تقسیم شوئے دا جو دو ہزار شلم پورے کما ابتدائی مرحلہ دا یا دو ہزار پنجوشتم پورے کما مینتنے مرحلہ دا یا دو ہزار دشم پورے کما آخری مرحلہ دا نو پا اوڑمبے دو ہزار شلم پورے جو داغا دا توانائی منصوبے پدے کی شامل شو ہوئے یقیناً چھ پدے کی پاکستان ترقی کڑے دا وہ سدا دوائما برخه کې چې کوم دې پدې کې سپیشل اکنامک زون او انفراستراکچر ډیولپمنٹ دغه پکې شامل دي کوم دغه سپیشل اکنامک زون کې چې څنګه په چین خپل د 1900 اته یم نفس پدې کې ترقی کړې و او د چین مشرقي جنوبي او جنوب مشرقي چې کومې شوبې وي هغه دغه سپیشل اکنامک زون پرانیستلی وو په دغه طریقه باندې پاکستان کې د نه سپیشل اکنامک زون کواکې پدې باندې کار وکړي شي نو پاکستان مخ په بره تلی شي د پاکستان کوم اقتصاد کې په دې کې ودا راتلی شي د پاکستان اقتصاد د ګاونډي هیوادونو سره او سیمه ییز هیوادونو سره د هغو اقتصادونو سره تړون خوړی شي او پاکستان کې کومه انډستري د صنعت هغې ته وده ورکولی شي خو په دې کې په کوم چین پاکستان ته یو آفر کړی دی چې یار په د چین نه به دغه ټیکنالوژي ترانسفر چې کومه ټیکنالوژي د پاکستان ته روړی شي د پاکستان چې کوم مزدور دی دې ته به هنر ښودلی شي او دغه سپیشل اکنامک زون کې به کوم بین الاقوامی سرمایه کار دی هغه ته به په ترجیحي بنیادونو باندې د سهولیات ورکولی شي چې په هغې کې ټکسونه یا خو انتهایي کم وي او یا دا هم کېدای شي چې په ځینو سیزونو باندې ټکسي ختم وي نو حالت بیا کېدای شي چې پاکستان د دغه ټیکټ نه په صحیح توګه باندې خپلې ګټې پورته کړي او مخ په وړاندې چې کوم دی هغه لاړ شي نو یقینا چې دغه د سی پیک منصوبه چې ده دا د اهمیت حامل ده پاکستان ته ګټې راوړی شي په باندې کارونه وکړی شي او ټولو ته یو برابر حساب په پاکستان کې ټولو قانونو ته ورکړی شي ټولو صوبو ته ورکړی شي او د وفاق سره چې کوم د صوبې تړون دی هغه د اتلسم چې کوم بدلون یې تضمین دی د پاکستان آئین کې د هغې لاندې په صحیح توګه وکړی شي نو زما دا خیال دی چې دغه ایک منصوبہ دا پاکستان تا وہ دور کولی شی او دمخنا چی کم دا وستی شیعی
دیر زیادہ دیر زیادہ مننا ڈاکٹر ډیر زیات مننه ډاکټر منظور افریدی صاحب او ډاکټر جانګیر خټک صاحب ډیر زیات مننه ستاسو چې خپل قیمتي وخت مرا کړو ډیر
مننه کیته
ګرانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه وخت پای ته رسیدلې ده نن وروسته به د خبرونو خبرونه وي تاسو ته به مرزا شهید وړاندې کوي زنه سور الله خان سره د خپل پروډوسر عدنان رشید او د انجنیرانو تاسو اجازه غواړم د خدای پامان
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو